کلک کرکټ د لوبي جدول په اخیره کې دی او ممبئی انډینز هم د اخیر لخوا دوهم مقام لري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکې وکړې چې د بهرانیانو لوټلو وروسته ولې د دې خبره د جنگ لپاره پلمې لټوي. ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځایږي، بیا هم افغانان د دې خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په هلمند کې جګړو په تیرو دوو درې ورځو کې سخت زور اخیستی. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې یوې ښځې له خپلو دریو ماشومانو سره ځان وژنه کړې ده. د تخار د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د رسېدلو راپورونو له مخې 15 کلنې فهیمې د فرخار په لیژدې کلي کې لومړی خپل کور ته اور ورته کړی او بیا یې له دریو ماشومانو سره یو ځای ځان سیند ته اچولی. د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباري جهاني او میرمن یې په یوه ترافیکي پیښه کې له سخت ژوبلېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنګټن کې پخواني افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمي په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې ښاغلي جهاني له څلورو ورځو وروسته نن خبرې کړي. میرمن یې ډاکټر ریحانه جهاني هم له نازک حالت وتلې. په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 40 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 3,05,090 مواردو له ثبت وروسته نن د مې په 4مه دا اعلان وکړ. لږ تر لږه 15 کسان د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د یوې میترو د بې لیکه کېدو په پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره به زحمت شي بر لتا سو اجازه غواړم. په پاتې دقیقو کې تر یوې بجې پوري د 15 دقیقو بحث لرو. په دې بحث کې په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري شوې دي. په پوره سات لا ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شي.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته چکرې
نجات خطه کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو دا ونی د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز باس کې لتیرو شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوی تاوتریخوالي په اړه غږیږو. کابو شپږ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم د نوموړي په موټر پرې د یو نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او څه باید وشي؟ په بحث کې را سره ملمانه دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس خاغلی دوا خان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر خاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان. درنو ملمنو ښه راغلاست. خلوتګر صاحب، په سر کې که تاسو راته ووایئ په تیرو شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څومره شوی دی او څومره دغه موارد ته رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟
متاسفانه د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوی ده او هره ورځ تر بلې نه هم خرابیږي. یوازې په پروسه شپږو میاشتو کې تقریبا موږ 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو متاسفانه په افغانستان کې وژل شوي دي او د 500 نه ډېر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي او حادث هم ثبت شوي دي. دا په دې معنی چې که موږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د پروسه شپږ میاشتې پا یو بل مثلا د پروس کال شپږو میاشتو سره پرتله وکړو دا په دې معنا چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د 40 سلنې نه ډېر زیات شوي دي. هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالی قضایه په ځانګړې توګه وجنی هغه دفی وجنی متاسفانه دوسیه سیرل کیږي نه د دولت لخوانه او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دي دوی د قانون منګلو ته سپارل کیږي نه. دا په دې معنا چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالی رامنځته کوي دوی خبریالان وژني دوی بیا په آزاده توګه ګرځي راګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب که تاسو راته ووایئ چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته دخیله نړیوالې ټولنې چې ادعا کوله د سیمې په کچه باندې بې ساره ده. اوس د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده، بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت طبیعي ده چې د لاسته راوړنې په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستیو هدفي وژنو دا ویره ډېره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډېری رسنیو خپل خبریالان دې ته اړ کړي چې له کورونو کار وکړي، ډېری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او دا که داسې هم ووایم چې ډېریو خو د افغانستان نه هم پښې سپک کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډېر ننګوونکی دی او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغو هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډېر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واخمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبیعي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده، او په مجموع کې وروستیو دریو کلونو کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
رحمان چاروان صاحب، مینپال صاحب مخکې خلوتګر صاحب وویل چې حکومت د دغو قضیو په څېړنو کې پاتې راغلی دی، په ټوله کې تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟ او یا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړي او که څه شوي دي او کیدونکي دي؟
لومړی خو موږ یو د حکومت او رسنیو مشترکه کمیټه لرو، د دې مشترکې کمیټې غړیتوب ښاغلی خلوتګر هم لري. زه فکر کوم دا به ډېره بې انصافي هغه څه چې دی میاشت پر میاشت نه خبرې او قضایاو سره رسیدګي کوي، دا ټول له دوی سره شریکي دي او دی په دې مجلس کې ناست شي اړوندې ادارې په دې اړه باندې ګزارش ورکوي. ګورئ په تېر یوه کال کې یوویشت قضیې پېښ شوي چې په دغو کې قتل دی، ترور شوی دی، لفظي شخړه شوې ده، توهین شوی دی، لاټوکوب شوی دی. دغو یوویشتو قضایاو ته د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو رسیدګي کړې ده، اوولس قضیې نهایي شوي دي چې په هغه کې له نخي جریمې سره نیولې تر دېرش کاله زندان پورې دا کسان محکوم شوي دي. په اساساتي څه دي؟ طالب جمهور ترهګرې ډلې د اجمل نقشبندي سره نیولې او بیا تر الیاس دایې پورې د تیرو شلو کلونو په جریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حاکمیت پر مهال باندې مخالف و او هم اوس ځکه طالب نه غواړي چې د دغه جنایت پر بند شي. لکه پول مورچې په لوګر کې وکړو، هره ورځ رګه مخکې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې، یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي، یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواو باندې بریدونه کوي، یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبیعي ده رسنۍ د دوی تېرې بربنډوي، او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منطق نیم واردګ له منطق سره نیولې، بیا تر هغه چې مستعارو نمونو باندې دي، یا ذبی اولاد دی، یا دغې دی، قاری یوسف دی، همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم دغه فکر تاسو دغه ژورنالیستانو څخه معلومولای شئ چې هغه قطر ته ورغلی و د دوی برخور، یعنی تاریخ په ټوله کې د بیان د ازادۍ د پرمختګ د مطبوعاتو دشمن وو او دشمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانه چې ژورنالیستان تر ګواښ لاندې دي، دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې را وروسته دا جګړه تیز شوې ده، دا تهدید زیات شوی دی او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتنه وکړو، په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینه پال صاحب، تاسو چې کوم موارد یادونه وکړه په هغې کې لفظي شخړې وهل ټکول دا موضوعات ول دغه ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات که نه د حکومتي ارګانونو لخوا هم د خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی؟
قتل او ترور شدید د طالب کار که د حکومت د چارواکو په کچه باندې له توکوب شوي توهین او تاخیر شوي هغه چارواکي هم هغه مسؤولین هم هغه محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل، تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسو د احمدشاه قاتلین د بی بی سي د خبریال ولیدل. همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه په تیرو شلو کلونو کې د بل شاهکار نه دی. دا طالب جماعه ترګرې ډلې چې د طالب تر وزرو لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپله باندې د مجرم څیره بربنډوي.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړې ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوې ورته دغه خبرې په ځواب کې تاسو رسیدنه نه ده شوې. د دې تر څنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه ده چې خبریالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا مننه
د مینپال صاحب نه، فکر کوم یو عدد یو آمار مونږ اوس دا غی پاره وغه گیګونو دا روحانی ته څومره په قضایا او د تاریخوال په قضایا کې رسیدګی شوې ده. ګرده مونږ په دغه شل ورستیو کلونو کې د یو زرو پنځوس قضیونه دیر د تاریخوال د قضیو ثبت کړی دي او د ګرده دغه قضیونه یوازې نشوي ته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوي او دغه نشوي ته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوي ده، ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د یو زرو پنځه سوه پنځوس دوسیې یوازې نشوي ته دوسیې سیرل شوي ده د پولیس او د سارنوالی لخوانه، ځینې بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي. دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاوتریخوالي قضایا ده یوازې طالبان نه ده، دا ډېرې قضیې د طالبانو لخوانه ترسره شوې ده، خو دولت هم ده، بیا ځینې بلې ډلې هم ده، د جنگ سالاران هم ده، بیا محلی قدرتون هم ده، یوازی طالبان نه ده، داعش هم ده. استونزه داده چه دولت وایی چه مون ده دغا مسئله اغلا ملید ده دغا نیولید ده داعی صاحب ده قضیه پاره دو یو زلو ویل سه یو کس نیول سوی ده اغا ده فلان کهی ولسوالی دلمن ولایت ولسوال هم واده طالبانو لخوانه او دانی ولسوی ده دا د دایی سیب د وژنې مسئول هم. بیا په خپل دولت وویل ته نه دغه مسئول نه وه، یو شبکې دی چې دولت د دغه شبکې په اړه اوس هم تحقیق روان ده، دوی هغه شبکې انشاءالله د په راتلونکي وخت کې هغه کسان انشاءالله دستگیری. بل بیا دوی وویل چې نه دغه کس چې اوس اعترافات یا موجود ده د دایي صاحب قاتل ده. بیا اعترافات چه شي وه؟ هغه کس وویل چې زه د یو ملګري سره یو ځای په لاره کې روان و. بیا زما ملګري وویل چې زه په دغه کور کې کار لرم. بیا زه فکر کوم هغه اعترافات داده. بیا زه فکر کوم چې دغه کور د دایي صاحب کور وه او هغه کس دلته هغه ماین ځای په ځای کړه. دا اعترافات ده. دا د دولت کارونه ده چې دوی دا کوي چې موږ دغه کارونه کړي. د بکتاش سیاوش په اړه دوی یو ځل وویل چې درې کسان نیول شوي دي دا قاتلان. بیا دوی وویل چې یو اووه کسان نیول شوي دي دا قاتلان. همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول دولت وایي چې هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي. خو دغه اعترافات هم موجود نه ده. دغه محاکمې هم روښانه نه وه. آیا د دغه وژل شوي خبریالان کورنۍ دا حق نه لري چې دا دوی باندې روښانه چې دغه کسان څوک وه د چا لخوانه دوی مدیریت شول او د چا لخوانه دوی دغه تمویل شول مالي تمویل او ولې دغسې کارونه وشو. زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې موږ ووایو دغه قضیې څیړل شوي نه دي. زه د هغه کمیته یو غړی یم. ستونزه دا ده چې دوی یو ځل وایي چې دغه کارونه شوي ده بیا دوی په خپله ردوي چې دا نه ده دغه کار صحیح ده. بل مسله یې موږ له خوانه کوم کارونه شوي ده هغه موږ صلاحیتونه موږ د وظایف لایحه څه ده او موږ د قانون پر بنسټ دغه د وظایفو د لایحې په چوکاټ کې کار کوو. یو خو د قضایه او ثبتول ده. ډېر د قضایه اوس ورباندې غږېږو دا د نی له خوانه ګرده ثبت شوې ده او د دولت ته بیا تقدیم شوې ده چې دغه کارونه ده دا باید وسي. بل هر وخت چې دولت وایي چې موږ دغه کارونه کړی ده د دغه په قضیې او د دغه مسایل په وړاندې بیا موږ سیرو دغه کارونه شوې ده که نه شوې ده نو ستونزه دا ده چې دا په آخره ورځ معلومیږي چې دولت یو څه شدا کړی ده. خلاص موږ کارونه اما په خیال همدغسې چې موږ وسه وه موږ توان وه او موږ توان ده موږ کوشش کوو چې په دغه مسایل کې ښه کار وکړو روښانه کار وکړو او د قانون پر بنسټ کار وکړو. نو که موږ نه دا توقع ده چې یو مجرم ونیسو نو دا خو موږ نه صلاحیت ده نه وظیفه ده.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب ستاسو په نظر باندې تاسو د مینهپال صاحب خبرې هم واورېدلې خلوتګر صاحب خبرې مو هم واورېدلې. څومره فکر کوئ چې د خلوتګر صاحب خبره باندې چې قضایاو ته رسیدنه نه ده شوې او د مینهپال صاحب خبره چې کار شوی دی
دا تر ډېر پورې د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې یا د کلونو راهیسې دا بحثونه ډېر کېږي. حکومت معمولا وایي چې موږ رسیدګي کړې ده. بنسټونه ترېنه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي اعترافات ورته ورسوي. اما څه شی د یو خبریال لپاره په عملي د کار په ډګر کې محسوس دي دا څومره واضح دي. قتلونه لا روان دي یا د فیو وژنې لا کېږي دا چې څوک یې کوي او د څه ډول دغه پېښې کېږي دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنی وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګلی حالت ده. خبریالان په ډېرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي. ویره خوره ده. مخکې مې چې مې وویل دغسې حالت نه دی لا تغیر شوی. لا کال په کال یا میاشت په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کېږي. ښه فکر وکړئ چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي شوې نتیجه یې څه شی سوله. یعنې موږ تغیر وینو او که نه بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرېتی کړي. اما محسوس کېږي نه اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو. مختلف ادرسونه دي. هر ادرس خپل اړخه خپل قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده مختلف بنسټونه دي او هر یو
خپل ګټه باندې ځینی
په دې برخه کې ځینی انتقادونه هم راولړیږي. څاروان صاحب چې د قضایا او په تعقیب کې توپیری چلن کیږي، مثلا تاسو څومره د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایا او سره برخورد مختلف کیږي، له خبري اعلان سره مختلف تفاوتونه کیږي. یو وخت ډیره توجه یې ځینی رسنۍ ته، ډیره توجه یې ځینی ته، خو لا بيخي کومه توجه یې غوښتل رسیدګی نه کیږي. یعنی مونږ دلته دواړه ګرمو دی، او خبريال په توګه باندې دواړه اړخونه، هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري له خو تبیده چې د بیان ازادي د دوی په غو لاسراوړو په لومړی کچه کې ده، خو تاسو اطلاع ته لاسرسي وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي، خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهریږي. مرستیالان ډېر په سختۍ ظاهریږي چې د خبریال پوښتنه واخلي. د حکومت نور مخکښ وزیران په دې ورسته کې سیده د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړې ده چې خپل الحمدلله موهیب او نور امنیتي وزیران هر اونۍ د شنبې په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنې اخلي. په تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبریالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو، د دوی د هدفي وژنو، د بیان ازادي هم په بل اړخ کې محدودېږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبریالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډارېږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډیره پورې تبلیغاتي دستګاه تر ویندویانو پورې تړلې. په ویندویانو کې ځینې ډیر ښه دي چې تاسو سره ډیره مرسته کوي، ډیر په وخت معلومات درکوي، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس دا غونه چې ځانېشتنه د اطلاعاتو رسولو په وخت کې ممنون او مغمینه پاسه وو، مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصوصي ډیر موضوعات معلومات ورکوي، خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی اعلان ورکوي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه څه وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبریال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډیره پورې چې په خارونو کې لا اوسیږي له دینه خوندي ول. د طالبانو هغه سیمو ته تر ډیر پر خبریالان نشي تللی، د ترهګرو د ډلو سیمو ته خبریالان نشي تللی. داله پخوانه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه سوې کولای. د قاچاقبر دي، مافیایي کړي دي، جنگسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخ ده. خو په مجموع کې په خاورونه کې د بیان ازادي هم تر یاده پورې محدوده ده.
مننه ساروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب او دغه شان، هماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنۍ چارو وزارت تایید کړه چې وژونکي نیول شوي دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. نو په داسې وخت کې چې وژونکي نیول شوي دي، دوی په خپلو جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغو وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما تاسو ته یو څه قضایاوي د تیر کال په جریان کې ولې شو ولې ټولې نهایي شوي دي. د محاکمو یعنی حکم ور باندې کړی دي، ثلاثه محاکمو چې لسمي جریمو څخه نیولې تر دې چې کله زندان ته تللي. دلته زموږ مخې ته د داخلي د اجرایمو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی. د خبریالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس قضیې وې چې دولسانه مرتکبین وو، هغه گرفتار شوي دي، قضایي ارګانونو ته دغه شوي دي، معرفي شوي دي. کورې زموږ د رسنۍ زموږ د دفاع کمیټې له ځانه مستنتقین هم جوړوي او فکر کوي چې د پراتیسي او استخباراتي چارو متخصصین هم دي. کورې دغه د تروریستي پیچ ډېرې پیچلې دي. په ډېرو وختو کې دای شي دي چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري تر څو ته هغه اصلي منبع طرح دا پیدا کړي. قاتل هغه د روزګانو هلته راغلی د خپل اعترافات یې وکړلو او شبکه یې معلوم سره د عبدالمنان ارغان شي. نورې ډېرې قضایاوې دي، ځینې کسان نیول کېږي په اولو اعترافاتو کې به وي، بیا قضین په حقوقي لحاظ باندې هم په استخباراتي لحاظ باندې ډېرې پېچلې دي. او د حکومت همدا مور نه د دې مسلیت اوږه خالي کوو. دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسلیت دی، بیا خاصا د رسنیو موږ وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکو. وخت چې یو لوی جغرافیا په جګړه کې راګیری یو داسې دښمن سره مخامخ شي، هغه پر هیڅ طبقې باندې رحم نه کوي. بله شکه چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. ولې په دې باندې باید اعتراف وکړو چې د افغانستان امنیتي ادارې، کشفي او پرستی ادارې، استخباراتي ادارې د ټول کار همدا دی چې څنګه د دې قضایا و سره کی څنګه د دې ژوند پند
مننه مینه پال سی په اوس یو بل خبره غدا چی درتلم کې لپاره څومره ډاډ موجود دی مثلا مخکې څاروان سی بو ویل ستونزې شریکې کړي چې خبري اعلان هم د اوس په ویره کې دی خپل کورونو کار کوي د غشان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات لاسرسي په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات لاسرسي محدود شوی دی نو په دې برخه کې د خبري اعلان د کار او د رسنیز کار د لا پیاوړتیا او ښه فعالیت لپاره او د امنیتي ګواښونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبري اعلان او رسنیو د کارکونکو لپاره؟
لومړی مشترک کمیټه لرو، دا مشترک کمیټه په ټولو جوړې شوې دي او د دې دورځنی کار او همدا شي دوی د ژورنالیستانو تعریف ته رسیدګي وکړي او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې غواړم که چېرته تعدید وي هغه له هغه مربوطه ادارو سره یې باید تعقیب کړي او د هغوی سپارښتنې هغه باید جدي ونیسي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګورې په افغانستان باوجود د دې چې له یو ډېر خونړي جګړې سره مخامخ دی، له یو ډېر وحشي دښمنو سره مخامخ دی، بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې په سیمه کې بېساري ده او دا پر دې باندې د بیان د ازادۍ او د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې همدې څخه ګزارش ورکوي. بیا هم دا بسنه نه کوي مرزان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطلاعات د لاسرسۍ نه د هر افغان استي، بیا خاصتا د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره لا غړي کې په ځپ خدمت کې یم او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو هغه معلومات چې د
قدرمنو ملمنو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دوا خان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال ښاغلی رحیم ګل څاروان، له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
کې مسافر غونډه ولاړ ما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړ ما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ ما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه ولاړ ما سمر سخت مزل و پا سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مارا اور گندے والا اڑیوں سنگ درتا ہوں چیز